دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زبوريوال کاکړیم سلامونه میومنه اوریدونکو په دیو ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې خبرو خو تر هر څه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکه. چارواکي وایي په بنو کې د میرانشاه مرستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید کې څلور کسان وژل شوی دي. نن د پښتنو د نومیالي ملتپال مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 250 تلین منزل کیږي او روسي ادعا کړي چې د اوکراین په دونباس سیمه کې یو ستراتیژیک شار نیولې دی. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په بنو کې د میرانشاه مرستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید کې څلور کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د بنو کمشنر له دفتر یو چارواکي محمد صدیق مشال رادیو ته ویل چې نن د بنو په مامشخیلو کې وسلوالو لومړی د کمشنر پر موټر برید کړی او بیا یې اور ور اچولی دی. نوموړي ویلي چې په برید کې دوه پولیس او یو لاروی وژل شوی دي. محمد صدیق وایي د موټر د مخ په سیټ کې د یو تن سوځېدلې جسد هم موجود و چې د دوی په خبره ښکاری داسي چې دا د مرستیال کمشنر وي.
دا یو افسوسناک واقعیا ده چې نن سهار لس بجې خوښه اسسټنټ کمشنر سره د پولیس ساتونکو ټیم بنو عدالت کې پیشي لپاره روان ول چې بنو ممشخل سیمه کې په برید شوه. په افسوس سره وایم چې زمونږ یو تکړه افسر شاه ولی خان، دوه پولیس، یو لاروی وژل شوی، دوه ژوبل دي.
چتروسه د دی پیټس مورینه د منلې د کورمشي او سونی مشرانو له حکومتي چارواکو سره پر دې جرګه کړې ده چې په یاد سیمه کې د لنجمنو مزکو کښالي هوارولو ته لاري چاري ولټوي. په کوټ کې د سوي د جرګې یو ګډونوال حاجی عزت ګل د دسمبر پر 2مه مشال رډی ته ویل دوی غواړي چې د مزکو هغه ټولي کښالي هوارسي چې له قبل یې د دوړو فریکن ترمنځ وخت پر وخت نشته رامنځته کیږي. په سیمه کې د شیګانو ځای تنظیم انجمنه حسینیا مشر حاجی زامن حسین توری مشال رډی ته ویل تر اوسه د سیمه لاري خلاصې سوي نه دي او نه هم د مزکو د شخړو د هواري لپاره عملی ګامونه پورته سوي دي. د سونیان یو ځای مشر ملک فخر زمان مشال رډی ته ویل دوی په دې ډیر ناهیل سوي دي چې د جګړو لقبلا به کور سوي خلک لا هم خپل سیمه ته نه دستانه سوي. د دې پوینا بل په لو پاسمه کې لا هم په پراخ کچا لوی او ناقانون وسلې موجود دي کوم چې د پوینا د سیمه امنیت ته خطر دي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي په وار وروای چې دوی د کورمی مسله د دوړو فریکین ترمنځ د خبرو اترو لاره د هوارول هڅه کوي. نن د پښتونخوا د نومیالي ملتپال مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 250 تل منزل کیږي. پښتونخوا ملي او می ګوند خپل بنسټګر او د ګوند د اوسنی مشر محمود خان اڅکزي د پلار عبدالصمد خان اڅکزي د تل منزل لپاره په کوټه کې مرکزی جلسه بللې ده. په دې جلسه کې د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او استادو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې ده. بل پلو پښتونخوا نېشنل او می ګوند هم په پښین کې د یوې غونډې پترڅ کې د عبدالصمد خان اڅکزي تل منزل او غتی عقیدت وړاندې کړی دی. عبدالصمد خان اڅکزي د 1908 کال د جولای پر 1 د کلا عبد الله په ګلستان کاریز کې زیږیدلی وو او د 1903 اویم کال د دسمبر پر 2مه په کوټه کې په خپل کور کې په یو بمی برید کې وژل شوی وو. نوموړی تر مرګ وروسته په خان شهید مشهور سو. هغه د ژوند لوی برخه د پښتون قام د حقونو لپاره په مبارزه او زندان کې تیر کړی وو. سپینې ماڼۍ یو ور بیا ټینګار کړی دی چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لېږدول سویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې کړې ده. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ وار له مخه له درېیمې نړۍ هیوادونو څخه امریکا ته د کډوالېدو بهیر په دایمي ډول درول دی. دا لږ وروسته ده چې یو افغان وګړي په واشنګټن کې په ډزو کې یوه امریکا اسکر اوجله او بلې ټپې کړ. روسیه د امریکا له استازي سره د کرملین له غونډي مخکي د دونباس مهم شار د نیولو ادعا کړې ده. روسیه ادعا وکړه چې د اوکراین په دونباس سیمه کې یو ستراتیژیک شار نیولی دی. د روسیه لوړپوړي پوځي کمانډان دغه ادعا د دسمبر په لومړۍ نیټه په یوې خبرې کړې ویډیو کې کړې ده، خو اوکراینی چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. په پوکروسک کې جنگیدونکو اوکراینیو پوځي چارواکو د دسمبر پر دویمه نیټه رویټرز اجانس ته وویل چې اوکراینی ځواکونه د ښار شمالي برخه په کنټرول کې لري. البته د دوی په جنوب کې روسیا مخ په وړاندې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده ولسمشر پوتین د دسمبر پر دویمه نیټه په کرملین کې د سپین ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیو ویکټوف سر قربتوب وکړي چې دارنګه په اوکراین کې د روسیې نږدې څلور کلنې جګړې ته د حل لاره پیدا کړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. په بنو کې د میرانشاه د مرستیال کمشنر پر موټر په برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې له وفاق غوښتنه کړې ده چې د یادې صوبې له کروندګرو د تماکو اخیستو کوټه دی کم نسی. د کروندګرو یو مشر وایي
نو مطلب دا که دغه ټیکس میکس کړي نو ختم کړي شي، مطلب دا تماکو به بار ایکسپورټ شي، نو دا چې مطلب دا بیا به ډیمانډ وکړي چې تماکو به خرڅېږي.
د خیبر پښتونخوا د سیاحت څانګې چارواکي وایي په هغه صوبه کې په ایډز ناروغي د اختصو کسانو شمیر ډیر زیات شوی دی.
دا ډیر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا 9,500 کیسز رجسټرډ دی او علاج اخلي، او دا باقی چې کم 1,500 یا د 1,500 نه زیات کیسز دي دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري.
د افغانستان په پکتیا کې چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په مالی ملاتړ 1,380 وړي او لوی پروژې پای ته رسیدلې دي.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې په 1,550 کلو کې په معیاري شکل باندې په طریقه باندې دغه پروژې د تقسیم ته وسپارل شي.
د دې تر څنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، په بنو کې د میرانشاه مرستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید سوی چې څلور کسان پکې وژل شوي او دوه ژوبل دي. چارواکي وایي نن د بنو په مامشخیلو کې وسلوالو لومړی د مرستیال کمشنر پر موټر برید کړی او بیا یې اور اچولی دی. د دوی په وینا په برید کې دوه پولیس او یو لاروی وژل شوي او دوه پولیس ژوبل شوي. چارواکي زیاتوي چې د برید ښکار شوي موټر کې د یو تن سوځېدلی جساتم پروتی جشای د مرستیال کمشنر ویچاتروسه د دې پیر زموري نه د منلي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه کنټرول روم، پولیس کنټرول روم، انتظامیه چارواکي او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د میرامشاه اسیسټنټ کمشنر شوالی خان پر ګاډي وسلوالو بنو ممشخل سیمه کې برید کړي. نتیجه کې یې اسیسټنټ کمشنر شوالی خان، دوه پولیس سرتیری او یو لاروی وژل شوی. دوه د هغه ساتونکي پولیس سرتیری ژوبل شوی دي. دوی وویل چې نوموړی له میرامشاه نه بنو ته د عدالت پیشي لپاره روان وو چې بنو میرامشاه سړک باندې وسلوالو په برید وکړ. د نوموړي د ګاډي ډرایور چې ژوبل شوی د میرامشاه کنټرول روم په وینا هغه وویل چې اسیسټنټ کمشنر ژوبل شو چې پس وسلوال ګاډي ته راغلل اور یې ورواچولو. اسیسټنټ کمشنر په ګاډي کې مکمل سوځېدلې. د غلطا په موقع موجود اتولا نومي یو ځایي کس هم مشال ریډیو ته وویل چې یو کس د ګاډي په مخ کې سیټ کې پروت دی، مکمل سوځېدلې دی چې شناخت نه بهر دی. د بنو کمشنر دفتر یو چارواکي محمد صدیق مشال ریډیو ته وویل چې د میرامشاه اسیسټنټ کمشنر په ګاډي برید کې نوموړی سره د خپل دوه پولیس ساتونکي وژل شوی، دوه نور ساتونکي یې ژوبل شوي، خو د سوځېدلې جسد پوسټ مارټم او نور تحقیقاتو پس به رسمي بیان جاری کړي. دا یو افسوسناک واقعه ده چې نن سهار 10 بجې خوشا اسسټنټ کمشنر سره د پولیساتونکو ټیم بنو عدالت کې پیشی لپاره روان ول چې بنو ممشخل سیمه کې په بریټ شوه. په افسوس سره وایم چې زمونږ یو تکړه افسر شولی خان، دوه پولیس، یو لاروی وژل شوی، دوه ژوبل دي. کم شواهد چې راغلي نو د اسسټنټ کمشنر د وژل کېدو تایید کړي، خو د سوځېدلي جسد پوسټ مارټم نه پس به بیا رسمي بیان جاری کوي.
ان کی شہادت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی جب تک میڈیکل رپورٹ ہمارے پاس فائنل نہیں آتی ہم تب تک اس کی کنفرمیشن نہیں کر سکتے.
دمیرام شاہ یو بلزائی کس ہم چنو ماخستل یا نغوختل مشال ریڈیو تا وویل چے اسسٹنٹ کمشنر گاڑی پسے شاہ تا داغا گاڑی لگ فاصلہ کے وو چے وسلوالو ناتارا ڈزے پی شروع کرے دوی خپل گاڑی پر خود یو طرف و تختے دو پس وسلوال نیز دے ورغلل داغا گاڑی تا ور ورتا کڑ وسلوالو د ژوبل شو سرتیرو ټوپک واخیستل او په مخه لاړل. د وسلوالو کمیډلې لا د برید ذمہواری نه دی منلې. یاد سیمه کې د 1300 میاشتو نه لزګونه وسلوال بریدونه بامی چاودنې وسلوالو لخوا د حکومتي کارکونکو او نورو عامو کسانو ته تختونې پیښې او وسلوالو پولیسو فورسیز ترمنځ نشتې ریپورت شوې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو لکی مروتو کې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه هم پر پولیسو او فورسز وسلوال بریدونو کې یو فوزی، دوه پولیس سرتیری وژل شوی ول، 15 نور سرتیری ژوبل شوی وو. بنو وزیرستان لکی مروتو خواوشا کې د ورستیو کې وسلوال بریدونه بامی چاودنې وسلوالو لخوا حکومتي کارکونکي، مدني فعالان، سوداګرو او نورو پنخه کولو او تختونه پیخې زیاتې شوې دي. بل طرف د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان او نورو حکومتي او فوزي چارواکو په وار وارې داوې کړې چې د غلطه د وسلوالو ضد د پولیسو فورسز او ځایي امن لخکرو ګډه کاروایي هم تیزه شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. اوزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اړه خبر دادی چې د نوموړي خور په زندان کې لاغ سره ملاقات کړي او راوتلي رسنیو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې د هغه د صحت او روغتیا په اړه بیلابیل اداوې کړي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دي. طاهر خان صاحب، که تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عمران خان د صحت پاړه تازه معلومات کم مخې ته راغلي.
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د عمران خان خور نن په راولپنډي کې په اډیالا زندان کې عمران خان سره لیدلې دي او لږ شی بولان دي. هغه د زندان نه چې کله راووته بهر، عظما خان هغه خبريالانو ته او د تحریک انصاف چې کمل ته کارکونان جمع شوه، هغه ته وویل چې عمران خان صحت ښه دی او د سر څنګه تاسو وویل چې هغه کوم راپورټونه وو. نو د عظما خان د بیان وروسته د ښکاری چې هغه راپورټونه سم نه وو. دویم هغه دا خبره وکړه چې عمران خان دې ته دا وویل چې هغه ذهني تشدد هغه سره مخامخ ته او د عثمان خان لکول دا خبرم کومه چې عمران خان دې ته وویل چې دې ټول ورس په کمره کې بند وي او رابطه چا سره نکېږي. د ډېر لږ وخت پر هغه د خپل چې کوم غسل یا کوم لکه هغه هلته موجود دی، دا غینه لږ وخت هغه اجازه ورکول کیږي چې هغه بهر لاړ شي. او دې خدا هم وی دې عمران خان لکور عمران خان تور لګولې دي چې دا هر څه د سره په جیل کې کیږي. نو د دې ذمہوار د عثمان خان په ټکو او د عمران خان په حواله چې دغه د فوج اوسنی مشر د دې هر څه ذمہوار دی. بیا دغه نو پښتنه وشوه چې ستا ملاقات سمرو هغه وی چې 40 منټه ملاقات وو. بل پښتنه د دینه دا وشوه عثمان خان نه چې آیا ستا چې کوم ملاقات کړل نو دا څه شرایط وو چې تبه رسنۍ او سره میډیا سره خبرې نه کوي. نو هغه وی چې نه، دوی آزاد دي. البته دا خبره وکړه چې کړه دی دا عثمان خان نورو دوه خواندو سره او د پی ټی آی مشرانو سره دی خبر وو کی دا غنه رستو به ممکن د چي تفصيلات د ملاقات ورکی خو مهمه خبره پکې مدغه وا څنګه تاسو می اډونه کړه چې عثمان خان دا وای چې عمران خان بالکل صحت خو او هغه سره ملاقات کړی دی.
طاهر خان صاحب د تحریک انصاف مشرتابه او په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا چې کوم اعلی وزیر دی سویل اپریدی او ورسره د آئینی تپوز پاکستان مشرانو به دا غوښتنه کوله چې دوی غواړي د عمران خان ملاقات اجازه ترلاسه کړي او دغه د سیاحت په اړه معلومات ترلاسه کړي. ستاسو په خیال دغه شل منټ ملاقات به د دې ټولو د کانې کول لپاره کافي وي؟
ګومان نکوم، ځکه چې د وشتم لکه څنګه تاسو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر خبرو کړه، هغه مخکې په یو بیان کې ویلی وو چې وشتم اکتوبر څخه تر نن پورې لکه ملاقات اجازه دغه نه ورکول کیږي. مخکې اصول دا وو چې هر هفته به د دوی د کورنۍ غړو ته اجازه ورکول کېدا، او هم د عثمان خان چې څنګه مونږ یادونه وکړه او نور د دې دوه خویندې به د عمران خان هر هفته تقریبا زندان ته ورتلې. بیا دا ملاقاتونه بند شوي وو، او دویم دا چې دغه ملاقاتونو د بندېدو وروسته بیا تحریک انصاف او د دې کورنۍ هغه د اسلام آباد های کورټ ته عالی محکمې ته رجوع کړی وه او اجازه دې ته ورکړی شوی وو چې دې ملاقاتونه کول شي، لیکن د عدالت د دغه اجازت باوجود د ته ملاقات اجازه نه ورکړل شوی، او نن بیا پی ټی آی احتجاج هم کړو د جیل نه بهر هم. اسلام آباد کې د چکم د پی ټی آی د پارلیمان غړي دی هغه احتجاج کړو، او نن بیا د غي دا پروګرام وو پلان وو چې اسلام آباد های کورټ ته لاړ شي او د توهین عدالت یو درخواست هم دایر کی. نو دغه ملاقات نو ورکول سره بیا د سي څنګه چې تاسو ذکر وکړ او پر پټونو کې بیا راغلی وو دغه تشويش د عمران خان د سیاحت لپاره دغه پاړه باندې وو. نو نن بیا د جیل انتظامی دا اجازه ورکړې دي، او نور چې بیا کړه دا نور خبري تفصیل سره کوي عثمان خان، بیا به نور معلوم شي چې نور حالات سو خو مختصر بیان غي په دې باندې د ملاقات نو سو.
مننه طاهر خان صاحب. یو بل خبر د تحریک انصاف په اړه دا راغلی چې عدالت د یاد غند یو شمیر مشران چې دی هغه اشتهاري ګرځولې ک په دغه لاند معلومات راکړي.
ګوره معلومات دا دي چې کم په راولپنډه کې د فوج د مرکز باندې د حمله یو قضیه دی، یو کیس وو په هغه کې د اتل سپه شاوخوا کې د تحریک انصاف چې کم مشران هم پکې دي، کارکنان هم پکې دي، هغه باغې تورن شو په دغه حمله باندې. نو دا غي هغه د ترهګرۍ په ضد عدالت په راولپنډه کې هغه نن د امر جاری کړی دی، ځکه چې عدالت دا وایي دوی حاضرې کینا. نو د دوی د نیولو امر هم کړی دی، او بل د دې د جیدادونو د ضبط کولو خبر نیلام کولو خبر هم کړی دا. البته دا ویلې دی پولیس ته کو دوی حاضر نشول، نو دوی جیدادونه هغه تاسو نیلام کې پدې کې ځنه مشران د شیولی فراز دی دا پخوانی سېنټر او عمر ایوب دی چې هغه په ملي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر هم وو، زتاج ګل د جنوبی پنجاب نه د پی ټی آی د ممبر وا، دا ټول نه هل شویم دی او دې ته صداګانې مشوي. نو دغه کیس کې نن دی اشتهاري ګرځولې شوې دي چې عدالت وې دی ناظریږي.
ډیر مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته معلومات وړاندې کول. اوس هم راځو د نور رپورټونو په لور. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د کورمی شیګانو او سنیانو ترمنځ جرګه شوی ده. د دې جرګې پترس کې له حکومتي چارواکو سره پر دې خبرې شوې دي چې په کورم کې به د لانجمنو سیمو چې کوم ځکه دي دغه هوارای به څنګه رامنځته کول کیږي. په کورم کې یو شمیر ځکه داسې دي چې د شیا او سنی خلکو ترمنځ پرې وخت پر وخت جګړې رامنځته کیږي. تاریخ او رغزای په دې رپورټ لري.
په کوهاټ کې د کورم شیا سنی مشرانو سره د حکومتي جرګې د شیبي امن معاهده پاتې شکونه د امریکا ول لپاره لای عمل پر جوړولو خبر شوی. د یاد جرګې یو مشر حاجی عزت ګل پر 2 دسمبر مشال لډیو ته ویلي دوی غواړي چې بسیمه کې موجود دواړه فرقېنو ترمن د زمکو هغه شخړې چې په خپلو کې اکثره د جګړو او بدامنی سبب ګرځيږي د شوی موعده لمخې حل راو باسي، چې د هغې لپاره مشران د ګل پورز ربل لیول
ټول پرمې کې زو کندې غنا مثله جات شو کاغذات مال شو د لند کمیشن دا به عملی کوو او تاسو مو سره تعاون کوو اټو اردوړو فریقین ویلو چې بالکل بدی کې تاسو مو تعاون کوو کومه خبره کې پارک رول څوک عدالت ته چینټیک دې کني ګرن جرګه موجوده دا جرګای به فیصله وکړي او په دې باندې بزګونه د اړې علاقې خپل لین کمیشن کیږي.
په کورما کې پر مسافرو بریدونو او تر جګړو پس حکومت شې سونی مشران د کوهاټ پر سیمه په خپلو کې کېنوال چې تر شلو ورځو مذاکراتو پس دواړه افریقین په وړاندې کړل شوي سوال لستو نکاتو متفق شول او د جنوري پر اولنې نیټه د امن یو مویدای وکړله. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر حاجی زامین حسین توری مشال رډیو ته د نهې پرزویلی کچو هم یاد مویده کې تر ټولو مخکې د سیمې تګ را تګلارې په بشپړ توګه د خلاصولو ترڅنګ د هغوی محفوظولو خبره عملی کول وو، خو د سیمې امنیت په خاطر یې دا ومنله چې خیر دی اول دی بنکرې ډنګې او اسلحه راټول شي. توری زیاتوي تر اوسه د سیمې لارې خلاصې شوې او نه د ځمکو شخړې حل کولو پر شک عمل شوی چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
الینډ کمیشن روغلو لاړو خو ډیر ټیم واپس تو سپورې ہوئی سالانه دې کړی دا غوټه خبره پاتې ده خال کو دې تستر کی دي کدا تې سالی وشي دا ډیر جنگ اندای شې ملوتې اندای چېړې دې اندای یو بودې دا خبرې تخلوز شي امید چې مستقل امن جوړ شي.
بلخوا د سیمې سنیان هم نه یوازې د کوهاټ مویده پوره شکونه تر اوسه په نه عملی کېدلو شکایت کوي، بلکې هغوی د یاد مویده لمخې له فریقینو د اسلحې راټولولو لشیوي عمله هم مطمئن نه دي. د سنیانو یو ځای مشر ملک فخر زمان مشال لډیو ته وایي په سیمه کې یو دا چې د جنگونو پر وخت بې کوره شوي خلک تر اوسه خپلو کورونو ته د نه واپس کېدلو خبرې مایوسه کړي او بله هغلته لا هم غټه او غیر قانوني اسلحه موجود ده چې د سیمې امنیت ترنه بیرته خرابېدای شي. زمان زیاتوي په کوهاټ مویده کې دا ذکر شوی چې د مری مویده لاندې د ځمکو شخړې به پر کاغذات مال او یا روایتو حل کول شي چې دای مخکې هم منلي او اوس هم ورنه انکار نه کوي.
یو څو چاو مانس کې ده هغه فریکن خپل منځ کې ته پته هم هغه رزق کیږي هغه مرضی ده هغه نه د نور خلکو څه ته قسم ته کړه نشتا ته هغه د هغه نه د خپل هغه کیږي ته پته نه ده سبنا کوي فرض کا گدو په اور معاملہ ده نه گدو په اور ولا خپل منځ کې جوړ شي چور سره ته غرض نشته اند سي د بشاره ده اند سي مختلف ځایونو کې دي ته څوک هم او فریکین دی او فریکین خپل منځ کې وو هغه سره کینی جرګه وو منځ کې وی هغه ته تو خو اخوی هغه څون منځ کې کې نه ای په فل ډایریکټي کې په ګرینډ جرګي کې هلی روزي ریونیو ریکارډ نه کوم شي کېږي په ریونیو ریکارډ نه کېږي.
کورما یو داسې حساس سیمه ده چیرته کې شیاغان او سنیان په ګډه پاتې کېږي او د حقوی ترمن د زمکو پنځه لانجمن ځایونه دي چورباندې جنگونه تر شروع کېدل ورسته هغه اکثره فرقه ایزه بڑا خپل کړي. په سیمه کې د بشارو پر علاقہ شیا سونی ډلو ترمن تیر کال په ستمبر میاشت کې د زمکو شخړې پر سر پیل شوی جګړه یو شمیر ځایونو ته تر غزیدلو پس یاد پیخه تر ډیر وخت پورې حالات د خرابېدلو سبب ګرځیدلې و. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نوري ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل تاسو ورتونکو سم د بل ریپورت پر لور زو د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دې اړه بحث ودی چې د ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخي باید څنګه وي. په دې بحث کې د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د وفاق له واکمنو څخه غوښتنه کړې ده چې په ان اف سی وارد کې د صوبي برخه زیاته کړي. دا په داسې وخت کې ده چې د دسمبر پر 4 د پاکستان وفاقي حکومت پر ان اف سی وارد بحث کوي د چې په دې وارد کې د صوبي برخي څومره وي او څومره غوښتنه شوې ده. غلام غوث نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د شریکو ټیکسونو د ګټې د نوې فارمولې یا نوې مالیاتي کمیشن د فارمولې جوړولو په اړه په بحث کې له وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د برخي زیاتولو غوښتنه وشوه. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اسمبلی غړو د ریس خپل کړو چې په خیبر پختونخوا صوبې کې په 2013 کې قبایلي ضلع زم شوی وي او په دې وجه پکار ده چې وفاق صوبې ته د نوي آبادی په حساب پیسې ورکړي، خو تر اوسه هم د وم ان اف سی د زړې فارمولې مطابق خیبر پختونخوا صوبې ته د ټیکسونو د شریکی ګټي پیسې ورکولې کیږي. په دغه اړه د اسمبلی حکومتي غړي او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شفیع الله جان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت د نوي ان اف سی په اړه د را روانې غونډې لپاره تیاری مکمل کړي.
دے کمپلیٹلی تیار یو دا این ایف سی اجلاس تا پارا وزیر اعلیٰ صاحب پورا خپل ٹیم لگول دا تیاری نے کئی لگیا دی مود ودرے میٹنگ خپل کیو شو اور 4 دسمبر من اجلاس تا وزیر اعلیٰ صاحب بغا لیٹ گئی اور مو خپل خیبر پختونخوا سورا مقدمہ دا بھرپور طریقے سے رکھتا پیش کو فاٹا خو انضمام ہو شو لیکن فائنینشیل انضمام نہ دے شو 100 بلین سکوم دی دی وداوا ہر کال اگا نہ پورا کی گئی اس پر 7 سالوں کی متا 140 ارب روپے ملا ہوئی دی 560 ارب روپے دی طرف تم پاتی کی گئی این ایف سی کی عہدہ اور دن علاوہ تقریباً 1300 ارب روپے این ایف سی کی مشیر پاتے دا فیڈرل سرا دن علاوہ این ایچ پی خبر خطا سو کوئی 2200 ارب روپے ال تک کی جیسے آئل اینڈ گیس والا کی سادہ نو دا تقریباً محتاط اندازے مطابق 3500 ارب روپے سکومیری وفاق پر زمین دی.
دا حزب اختلاف زین غڑو پہ اسمبلی کی اویل چکلا قبائلی ضلع پہ 2013 کی پہ خیبر پختونخوا کی زم شوے نو ہاگا وقت پہ مرکز کی دا عمران خان پہ مشرے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ہو او پکار و ہاگا وقت پہ قومی مالیاتی کمیشن کی د پختونخوا صوبه دا مسله حل شوی و. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي ارباب وسیم وایي چې وړاندې که هر څه شوی دي خو اوس په کار ده چې موجوده صوبایي حکومت له وفاقه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو موثره حکمت عملی جوړ کړي.
زوس دا غوانم چې نن چې دا 4 تاریخ باندې د دې کا میټینګ دی هغه باندې مونتا خپل چې کوم ریوینیو دی او فندز دی او الوکیشن دی هغه دې ملوشي هغه نه زیات زدا غوانم چې گورنمنت کار دی چې تاسو دنیا کې چرته وګورئ نو هر یو سړی جی ڈی پی ته ګوري معیشت ته ګوري نو موږ سره ټول وسایل شته او پختونخوا کې بیا ټول نه سر وسایل دي هغه د پاسه چې د تیلو او د ګیسو مثال در درکم نو او جی جی سی ایل او اوګره کې نولی دي چې هغه بالکل ډیر یو غیر ذمہ وارانه فیصلے کئی لگیا دی چې موږ خپل دی کې دا نه زیات پیداوار نشو کولی نو دا به ټول شنو بدلول بغواړي.
یاد دی وی چې د وم ان اف سی په نوم د ټیکسونو د شریکی ګټي د تقسیم فارمولا په 2009 کې جوړ شوی و چې پکې د آبادی غربت آمدن او د رقبې په لحاظ د آبادی د لریوالي په تناسب د شریکی ګټي د پیسو د تقسیم فارمولا جوړ شوی و. د دغه فارمولې په حساب خیبر پختونخوا صوبې ته په شریکه ګټه کې 14% پنجاب ته 15% سند ته 17% او بلوچستان ته 9% برخه ورکولې کیږي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي غړي وایي هر څوک د ټیکسونو راټولولو په حساب د پختونخوا صوبې آمدن کم دی خو وسایل په خیبر پختونخوا صوبې کې ډیر زیات دي او په کار د پنوي ان اف سی کې د پختونخوا صوبې برخه زیاته کړي شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې اوس د خبرونې نیمایي تر رسیدلې په پښتونخوا کې د مازګر شپږنی مې بجې سوې دي د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. چارواکی وای په بنو کې د میرانشام رستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید کې څلور کسان وژل شوی او دوه ژوبل دي. د بنو کمشنر له دفتر یو چارواکی محمد صدیق مشال رادیو ته ویل چې نن د بنو په مامشخیلو کې وسلوالو لمړی د کمشنر پر موټر برید کړي او بیا یې اور ور اچولې دي. چا تر اوسه د دې پیټس موري نه منلې. د کرمشي او سنی مشرانو له حکومتي چارواک سره پر دې جرګه کړې ده چې په یاد سیمه کې د لنجمن مزکو کښالی هوارولو ته لاري چاري ولټوي. په کوټ کې د سوي دي جرګي یو ګډونوال حاجی عزت ګل د دسمبر پر 2 مشال رډي ته ویل دوی غواړي چې د مزکو هغه ټولي کښالی هوارسي چې لکبلې د دوړ فریکن ترمنځ وخت پر وخت نشته رامنځته کیږي. د سونیان یو ځای مشر ملک فخر زمان مشال رډي ته ویل دوی په دې ډیر ناهیل سوي دي چې د جګړو لکبلې به کور سوي خلک لا هم خپل سیمه ته نه دستانه سوي. پښتونخوا ملي او می ګوند خپل بنسټګر او د ګوند سنی مشر محمود خان اڅکزی د پلار عبدالسمد خان اڅکزی د تلین مانزلو لپاره په کوټه کې مرکزی جلسره بللې ده. په دې جلسه کې د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او استادو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې ده. بل پلو پښتونخوا نېشنل او می ګوند هم په پښین کې د یوې غونډې په ترڅ کې د عبدالسمد خان اڅکزی تلین مانزلې او هغه ته عقیدت وړاندې کړې ده. هغه د ژوند لوی برخه د پښتون قام د حقونو لپاره په مبارزه او زندان کې تیر کړې و. سپینې ماڼۍ یو اربیا ټینګار کړی دی چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول سویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه نوښته په یو خبري کانفرنس کې کړی ده. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ وار له مخه له درېیمې نړۍ هیوادونو څخه امریکا ته د کډوالېدو بهیر په دایمي ډول درول دي. دا لږ وروسته ده چې یو افغان وګړي په واشنگټن کې په ډزو کې یو امریکا اسکر اوجله او بلې ټپیکړ. مشال ریډیو ته هغه ځای ستوریدونکو او سم راځو د پاتې ریپورتونو پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل سپینې ماڼۍ ټینګار کړی دی چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول سویو افغانانو اسنادو ته بیا له سره کتنه کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون په یو خبري غونډه کې کړې ده. هغه ویل چې هر څوک د امریکا ملي امنیت یا وګړو ته واش پېښوي ل امریکا به استل کیږي. دا له وروسته ده چې په واشنگټن کې یو افغان وګړي په ډزو کې یو امریکایي عسكر ووژل او بل یې ټپي کړ. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
سپینې ماڼۍ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شوو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغې وویل د ټرمپ اداره اوس په فعاله توګه د جو بایدن لخوا هیواد ته راوستل شوي ټول افغانان بیا څېړي. هر هغه څوک چې زموږ ملي امنیت یا زموږ ادبا ګواښي ایستل کیږي به. ولسمشر ټرمپ د مخه د درېمې نړۍ هیوادو څخه د بهرنیو ادباو مهاجرت په دائمي ډول درولای چې د متحدو ایالاتو لپاره خورا لوړ خطر رامنځته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت زیاته کړه د پخواني ولسمشر بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. ولسمشر ټرمپ او ادارې له افغانستانه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو په بڼې نیوکې لري. د تخلید ماموریت پر مهال د اګست په 6 ماښام مهال کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 189 افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ویل په واشنگټن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو سرتیرو مرګونه برید هم هماغه دښمن وکړ چې په کابل کې امریکایي سرتیري د تخلید ماموریت پر مهال ووژل. 13 چهارشنبه د نومبر په 6 په واشنگټن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبر رحمن الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بې سری دی. د تازه راپورونو په اساس انډرو ولف د دوشنبه پر ورځ د پروختون کې د ډاکټرانو د پښتنو په جواب کې خپل ګوتې ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین اوم ویلی ښایي افغان بریدګر رحمان الله په امریکا کې افراطیت ته مخه کړې وي. رحمان الله لکنوال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د صفري قطعاتو غړی و. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې رحمان الله چې امریکا کې د کار په لټه کې و له ډېر وخت له رواني پلوه ښه نه و. دا 90 کلن افغان تابع چې د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو د برید پر مهال د نورو امریکایي ځواکونو لخوا هدف وګرځېد په خپله هم ټپي او بستري ده. سپینه ماڼۍ د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه لري. لکنوال که څه هم د برید پر مهال یوازې و خو د دې پېښې تبعات زیات دي او د راپورونو له مخې د لسګونو زرو هغو افغانانو برخلیک په خطر کې اچولی چې په امریکا کې د دایمي اقامت او نورو اسنادو په تمه پاتې دي. همدارنګه لسګونه زره نور کسان په پاکستان او ځینو نورو هیوادو کې امریکا ته د تګ په تمه په سخت وضعیت کې دي. د افغانانو د انتقال د یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مشر شان وان ډایور او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ټینګار کړی چې د یو شخص د کړنو لپاره باید ټول افغان ټولنه مجازات نشي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن به د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام حضر کې د اعدام انی حکم اجراسي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان د مستغفر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او د کیمرا لرونکو موبایلونو د پیر ځای ته ورسي. خو د بشري حقونو یو شمیر فعالینو په عام حضر کې اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او تره رامنځته کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو مخکې له دې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي، خو د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خوست ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 2مه نیټه د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې به یو کس په عام محضر کې اعدام شي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګوربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا حکم بار د سهار شاوخوا 10 بجې د طالب چارواکو د خوست ولایت اوسیدونکو په حضور کې پلیسي د خلکو غوښتي چې د وسلو او په کمرو مجهز او ټلیفونونو پرته دي د پیښې ځای ته ورسي. د نوموړي پر ټکو محکوم سوی کس د یاد ولایت په علیشیرو او ترزی ولسوالۍ کې د یوې دردناکې پیښې په تړاو د قاتل په توګه پیژندل سوی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې ده. دوی تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي چې ډیری په ورزشي لوبغالو کې و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان علني اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي. د بشري حقونو فعال واسي سعیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات سختې رواني اغیزې لري، په ځانګړې توګه په ماشومانو او په ټولنه کې تاوتریخوالی نورمالوي او د اعدام شویو کسانو انساني کرامت نقصوي.
چونین اعدام هایی باعث میشه در ملع عام خشونت عادی سازی شود.
به عام محضر که در دول اعدامونه تاوتریخوالی عادی کوي او تر ټولو بده یې د ماشومانو لپاره ده. د بشري حقونو له نظره د هر اعدام شوي کس انساني کرامت نقص کیږي. هر څومره چې جرم لوړ او جدي وي خو اعدامونه باید په عام محضر کې ترسره نشي. دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. دا ډول تاوتریخوالی په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او خلک احساس کوي.
د بشري حقونو د غفالین له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو نه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د علني اعدامونه ودروي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د احکامو د پلي کېدو، علني اعدامونو او بدني سزاګانو شاهدان اوسي. هغه څه چې د دوی په خبره دوی په رواني حالت منفي اغیزه کړې ده. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا علني اعدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقونو معیارونو سرغړونه بللې او د سمدستي بندېدو ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اعدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته به حصه کوي. خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اعدامونه له شفاف او چړنو او د عدالت لټامینېدو ورسته تر سره سوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مقرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي چې طالبان د خلکو د ویرولو او د دوی د کنټرول لپاره له علني اډمونو څخه د وی وسیلې په توګه کار اخلي. خغلی بنت روان کال د اکتوبر په 20مه ورسته له هغه چې طالبان په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، وی ویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځنګړي ډول هغه وخت ډیر خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د خبره خپلواک نه دي او مناسبه پروسې نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت دا مهال دوه ته د خپل څلور ورځني سفر په دویم ورځ کې دی، چیرې چې هغه به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې غړو سره د افغانانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښتل د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په منځور سوی یو قرارداد کې ویل سوی چې د خبر پښتونخوا د تنباکو کروندګرو څخه د تنباکو اخیستو کوټه دی نه کمیږي. دا په داسال کې دا چې د تنباکو وفاقي بورډ د کروندګرو د څخه د تنباکو اخیستو کوټه راکم کړی ده. کروندګر وایي دوی ته د نه یوازې کوټه ورزیاته کړل سي، بلکې د تنباکو پر بهر وړلو د ټیکسونه هم کم کړل سي. تفصیلی د شانواز ترګز په ریپورت کې
د خیبر پختونخوا صوبې حکومت غوښتلی په خیبر پختونخوا کې د تماکو د اخستو کوټه کم نه شي. صوبې اسمبلی د نومبر په اولنۍ هم په دغه حواله سره قرارداد منظور کړي. دغه خرص وفاقي تماکو بورډ کم کړي او هغه داسې چې په تیر وختونو کې به د بونیر د یوې ضلع نه 1.5 لک کیلوګرام تماکو د تماکو کمپنیانو اخستل، هغه 15 لک کیلوګرام ته راټیټ کړي. د تماکو کروندګر هم د پریشانۍ سره مخ دی، وای دوی که په آزاد ډول تماکو خرڅوي د تاوان سره مخ کیږي او حکومت د کمپنیانو سره د خرص مقدار کم کو نو دغه لا زیات تاوان دی. د خبر پښتونخوا د کاشکارانو د جرګې مشر او د ثوابي اوسیدونکو محمد علي ډاګیوال مشال رډو تول تماکو ډیر ګټور فصل دی، خو کروندګرو ته د قیمتونو په شکل او د خرڅ په وخت ډیر مشکلات وي.
اگر سوابه دا که مردان ده که منسیره در دیو طول رو تماکو کوتم دا شد پا دی سب منه که مشیره و ضروری خبر داره چه دی سر دخل کو دا کیش کراپ و دی سر دخل کو اکانمی معاشیت تلره و دا تماکو دا سی و شیر چه دا یوازه رو زمیدار و دا کمته خبر نره دا دوړو کې دکاندار خبره دا چې موږ څومره معاملات چې موږ وایو په قرض به په سیزن کې خلاصو ما د تیسره مزدور چې سره څومره په لکونو خلک وابستونه به خامخا د تیسره متاثر کیږي.
د تماکو بورډ په پانه د لیکل شوی معلوماتو سره سم پاکستان په کال 2023 کې د 1.5 لک او 1.5 زره کیلوګرام تماکو بهرنیو هیوادونو ته لیږلي او د هغې قیمت 4.9 کروڑ امریکایي ډالر و. دوی بیا لیکلي بهرنو هیوادونو ته په لیږدول شویو کې تماکو او سګرټ دواړه شامل دي. تر ټولو لوی مارکیټ بلجیم او ورپسې دویم غټ مارکیټ متحده عرب امارات لیکلي. پاشنغر 400 کې د تماکو یو کروندګر هارون خان مشال رډو ته وویل پروس کالی د تماکو د کمپنیانو په خوخه خو تماکو وکړل، خو چې دوی وریبل کمپنیانو ورسره لیک شوی لوزنامې ماتې کړي او د دوی تاوان وشو. د دې په خبره سکل بیا تاوان کیږي.
تیر کالی ریټونه سکه مو زیات کړ، بیا پی سرپلس په لگاو او سکهل خو به خي داسې زیاتې رخصته چې مخکې د کوم اګریمنت وی هغه هم کینسل کړی، نوې زمیداران چې کوم دا غینم کینسل کړی او ډیر کمای پکرا وسته دي. نو زمیدار سړی ته ډیر مشکل دي، سو کې داسې د تپوس نشته چې هغه تپوس کی او غیله به کار دي چې دا خپل کوټه چې کوم دا هغه زیاته کی ځکه چې زمیدارانو ټولو امدی سسترګي اګریمنت خو دا اهمیت لري چې د کمپنۍ سره دا غوی دا ایګریمنت چې ګینه دومره تماکوب کرو مونږ بس تاسو نه دوه مراخلو نو و زمیدار په دی باندې کنفیوز دی چې مونږ با تماکو سمرو کرو آیا که مونږ زیات وکړو یا کم وکړو زمونږ نه باخستل شي یا نه خستل شي ایګریمنت همدغه حیثیت دی چې غوی دا غی زمواري کیاو تا کم تماکو کرل او مونږ تاسو نه اخلو
محمد علی ڈاگیوال زیاته کړه چې حکومت باید په تماکو ټیکسونه هم ختم کړي چې کاروندګر بیا په خوشاله وکړي
سپورټر باندې مطلب ټیکسونه لګولې دي نو مطلب دا کداغه ټیکس میکس کړي نو ختم کړي شي مطلب دا تماکو به بار ایکسپورت شي نو دا چې مطلب دا بیا به ډیماند هم ډېر شي تماکو بار خرڅيږي نو مطلب دا بیا ډیماند هم ډېریږي سپلای مطلب دا بیا ډېریږي
د خیبر پختونخوا اسمبلی منظوره شوی قرارداد کې دا هم لیکل شوی دی د تماکو په حواله سره د وفاقي حکومت تر اختیار لاندې پاکستان ټوبیکو کمپنی کار کوي او د تماکو بیا خرڅونه اخستل او بهر لیږل د هغوی په اختیار کې دی باید هغوی دی د کروندګرو نه د تماکو کوټه کم نه کی شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
تاسو مشال رادیو ته ورجست د دسمبر پر لومړی نیټه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په یو سل پنځه پنځوس کلیو کې د ملګری ملتونو په مالی ملاتړ ګڼ شمیر پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې هلته خلکو د یو شمیر خدمتونو غوښتنه کوله. د ځایي چارواکو په وینا پر دې پروژو باندې 280 میلیونه افغانی لګښت راغلی دی. تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې اور
په پکتیا کې د یوناپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالی ملاتړ د دې ولایت اړبن په زرمت ولسوالۍ کې 118 بیلابیل پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیونه افغانیو په لګښت باندې یو سلو اتش پیت پروژې تطبیق شوی دی. په یو سلو پنځه پنځوس کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډېر ضرورتونه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک ویایو چې دغه سرک سې د ټول زرمت د سهاکو د منځو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او عبور د خلکو په باندې کې سهولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانې پورې په سهولت باندې په ډېر ظرف کې کم وخت کې رسوي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډېر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپلو کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو پخوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کېده. یو تنځایي قومي مخاور حاجي محمد ویل
اوسل ویشکاله ووته یا اتسل ویشکاله مخکې چې موږ د پلو او د سره کوشش شروع کړی ده، خو دا اوس پنځه میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو بااحساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو بااحساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې دا سرک مخکې څلور متره و، اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو د خبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي چې دوی هلته د خپل امنیت په اړه ډیر اندېښمن دي. د دوی په وینا هلته د ناامنۍ پر ضد په وخت باندې احتجاجونه هم کړي دي، خو د دوی په وینا حکومتي چارواکي د امن باوري کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. دوی وایي د ټانک په یو شمېر سیمو کې حالات تر پخوا ډیر خراب شوي دي. دا چې د ځایی چارواکو لخوا د خلکو دې اندېښنو ته څه جواب دی، په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې رپورټ کې راکوي.
د ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او چارواکي یې د امن حالات شکاول د پوره څه ګامونه نه پورته کوي، چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ټانګ ضلع امن جرګې یو مشر نصیر احمد دویایی
د ټانک حالات خو ډېر زیات خراب دي او ورځ په نور هم خرابېږي لګیا دي. دا نزوش په کې ډېر زیات اغوتاري هم شوې ده. طالبان هم مطلب ډېر مړ شوي دي، خو د اف سي والا هم ډېر د طالبانو ځان سره وړي دي چې ورځ په ورځ بدامني زیاتېږي. نو موږ خو لکه بار بار دا غوښتنه کړې ده چې پولیس د اختیارات ورکړلی سي او پولیس دې کوشش وکړي چې دوی د شپې هم راوځي. اوس په ټانک پولیس نه اوس داسې شوی دی چې لکه یو شم سي ترتیب ورنه جوړ دی چې لمر راوخېږي نو دوی هم راوځي، چې لمر پرې وځي نو ډېره مخکې مخکې پاڼې بند کړي. دا خلک بې رحم او کرم پریږدي، غلا راتلو که ډوګان راتلو که څوک راتلو څوک یې لوټل څوک یې ویشتل. دوی عوام لکه څه قصور دی، څه ګناه ده چې یو طرف ته هم عوام ټارګېټ کېږي بل طرف ته هم بیا عوام ټارګېټ شي؟ نو دا قصو په بله سلسله جاري وي.
د ټانک امن جرګې یو بل غړی ندیم عوام دوست په ضلع کښې د بد امنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
میر مزید د بد امنۍ د برداشت نه دی، میر خلک انتها غریب دی، غربت په ټول پاکستان شوی، خو په ټانک شه حد درجه غربت دی، روزګار دی اړین نشته دی چې څنګه ته نیوشترون وي کاروباري خلک هغه د ټانک راووته پنجاب ته شیف شو. څه شي وجه نه د بد امنۍ وجه نه چې سړی خپل کاروبار وکړو خپلو پیسې انویسټ کوي د تورو شي بکار وکړه بتې نه غوړي یو ګروپ ته بل ګروپ مختلف ګروپونه دي. دغه وجه نه د ټانک نه چې کوم انویسټر خلکو هغه ووته چې کوم کاروباري طبقه وه هغه جوړله، خو په ټانک شو په انتها غریب خل سره پوتې شو. دغې هانن دا حال دی چې د کور پر وتی نه شکاوځي، بیا مطلب د شکاوي ها اغوا کېږي ها ټګټ کېږي ها ولي ها یا مړ شي چې کوم حالات شری دي او د دلې د بټانې په سکتر چې کوم حالات شری دي. نو میر
د ټانک ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره پوځ او پولیس د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانک ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره زر اقدامات ونه کړل، بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ډسمبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو نړیواله ورځ لمانځل شوه. د ایډز عالمي ورځې منځلو هدف دا دی چې د دې ناروغي په اړه په خلکو کې په هواي خبر کړل سي چې څنګه کولای شي له دې ناروغي څخه ځان وساتي او که پختځوي نو څنګه علاج کولای شي. د پداسال کې د خبر پښتونخوا کې په یاد ناروغي د اختصو کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. تفصیلي اسما ګل راک
په خبر پریس کلب کې د دسمبر په لومړۍ د ایرز ناروغي د مخنیوي د هڅو او پوهاوي لپاره را جوړ شوې غونډې پر مهال خیبر پښتونخوا لپاره د ایرز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې د ټولنې ځینې زیات شمېره خلک په ایرز ناروغي اخته وي خو د ټولنیزو بندیزونو له کبله خپل ناروغي نه څرګندوي. نوموړی ویل چې ایرز یو خطرناک رنځ دی او د علاماتو ښکاره کېدو په صورت کې په متعلقه مرکزونو کې باید پر وخت معاینه وکړل شي.
دا ډېر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا 9000 کیسز رجسٹرډ دی او علاج اخلي او دا باقي چې کم 10000 یا 10000 نه زیات کیسز دي دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري. ضروری امر دا دی چې دی اوس علاج لراشي. په دې علامات دا دي چې تاسو به ټول جسم کې دردونه محسوس وي، تاسو په خولې کې، تاسو په ټول جسم باندې بسري دانې یا داغونه راشي، تاسو وزن به مسلسل کمیږي لګي او ستاسو خېټه به مسلسل خرابوي. دا علامات چې کله راشي تاسو خپل نږدېترین ډاکټر لور شي، هغه چې کله دا علامات وګوري هغه به تاسو ته وایي چې تاسو ټیسټونه وکړئ، هغه کې به د ایچ آی وی ټیسټوم لازما تاسو ته وایي.
خیبر پښتونخوا لپاره د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات دا هم ویل چې دغه صوبه کې د ایډز ناروغانو مخې ته د نراتلو لوی وجه د ټولنې منفي رویه ده او دغه رنځورانو ته د نفرت په نظر کتل کیږي چې لوجي د ایډز رنځوران خپل ناروغي له خلکو پټوي.
صرف دا چې کم لینک کېده چې دا غیر محفوظ جنسي تعلق سره دی دغه دی، حالانکه دا سه نه ده. د دې اوس مختلف وجوهات ته موږ سره په سنټرو کې کیسونه رجسٹرډ دي چې چاته ان سکرین وینه لګېدلې ده، چاته چې کم دی د نایي د دکان کې کټ لګېدلې ده، چاته بیوټي پارلر کې چې کم دی کټ لګېدلې ده. دا چې یو انفیکټ چې ګل انفیکټډ اوزار تاسو له استعمال شي یا یو داسې تیزدار آله چې بل مریض له استعمال شي او هغه صفه شوی نه وي، پراپر سټرلایز شوی نه وي، تاسو له دوباره استعمال شي په دې د وجه نه جدا خوري.
پر عین وخت د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د ایرز ناروغي معاینه کوونکی ډاکټر شبری خان مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمې له خوا تر سره شوی تازه سروې له مخې دغه صوبه کې په موجوده وخت کې 15000 کسانو کې د ایرز ناروغي تشخیص شوی، ولې دغه رنځوران لا څه قسمه د علاج د مرکز سره رجسٹر نه دي، ځکه دغه خلک په ټولنه کې د ایډز رنځ د خپرېدو سبب ګرځېدې شي.
زمونږ جی سنټر په 2005 کې اسټابلیش شوی دی. زمونږ علاج چې دی نو دام فری دی، ټیسټونه هم زمونږ فری دی. زمونږ صوبه کې دیار لس سنټر دی، ډیویژنل وایز سنټر دی. زمونږ داسې سواد کې شته، بټخیله کې شته، مردان کې شته، پېښور کې پلی ډریډنګ هسپتال کې شته، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې شته، کوهاټ کې شته، بنو کې شته، ډی خان کې شته، نارت وزیرستان کې شته او پالچینار کې شته. دا زموږ سنټر دی. مستند پوهان، ډاکټران او پوی علی بټری والا سایکالوجیست کونسلران دی، سایکالوجیکلی دا ټول زموږ اویلیبل دی، فری اف کاسټ هر یو شی کېږي. دې خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو راشي خپل ټیسټونو کې کوم بیماری درکې وي، علاج به شروع کې، روغ جوړ به، خپل کار روزګار به کوي، نور معاشره کې به کور والا به بچي، بشومان به بچي.
د ایډز ناروغي د مخنیوي پوهاوی په اړه را جوړ شوی غونډې پر مهال خیبر پښتونخوا کې د ایرز ناروغي د سارنې لپاره کارکونکو جلال خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې خیبر پښتونخوا کې د تیرو کلونو پرتله د ایچ ای وی ایډز د ناروغانو شمیره مخ پر زیاتېدو ده، کوم چې د فکرمندۍ وړ ده. نوموړي په ولس غږ وکړ چې د دغه خطرناک رنس په مخنیوي کې له حکومت سره مرسته وکړي.
د کال کې موږ سره 200 او اتیا مریضان چې د ایچ آی وی ایډز پر رجسٹر شوی دي. په دې کې په جنوري میاش کې په 2025 کې جی موږ سره 1015 کسان، په فروری کې موږ سره 10 سل مریضان دي، مارچ کې موږ سره جی 15 سل مریضان دي. دغه شان کتا سو ګورین د ټولو زیات پیشنټ موږ سره په اپریل کې راغلي دا 143 پیشنټ دا موږ سره رجسٹر شوی دي. دغه شان تاسو ګورین موږ سره په غون کال کې ګورین دا تاسو تقریبا 2018 مریضان موږ سره په دې کال کې رجسٹر شوی دي او لا یو میاش پاتې ده. ټارګټ زموږ 1450 مریضان رجسٹر کولو جی همغه تم ایشوز شته، چیلنج شته.
خیبر پښتونخوا کې د ایرز ناروغي د مخنیوي ادارې نومبر میاشت کې خبر کړي راپور کې ویلي چې په تیر وو کلونو کې په هغه صوبه کې د ایرز ناروغي تر 200% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې په ایډز وایرس ځپلي شاوخوا 9800 کسانو خپل ځانونه د صوبې مختلفو مرکزونو کې رجسټر کړی دي. د ایچ آی وی ایډز مخنیوي ادارې دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د دسمبر لومړی د ایچ آی وی او ایډز د مخنیوي هڅو او پوهاوي ته ځانګړی کړی ده. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.